مشال ریډیو ته ستړي مشي د سهار لس بجې شوې دي. نن د ګلرس او د 2013 کال د فبروري 15 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. افغان ولسمشر د میدان وردګونه بهرني ځواکونو ته د وتلو امر کړی. په گوادر کې شپږ مزدوران وژل شوي. په ایران کې افغان قیدیانو ته پانسي ورکړل شوی. په کابل کې د پاکستان او افغانستان د دینی عالمانو د کانفرنس په اړه تفصیل درکوو، خو اول زموږ د همکار منور شانه د دې غړي تازه خبرونه اورو.
اول د خبرونو سرټ کې د افغانستان ولسمشر د دفاع وزارت ته هدایت کړی چې د مرکزی ولایت میدان وردګونه دی په دوو هفتو کې خاص امریکایي ځواکونه وباسي. تیر شپه د پیښور او اسلام آباد په شمول د پاکستان په زیاتره ښارونو کې بجلی بند وه. او جان کیری نن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په حیث د خپل لومړني بهرني سفر په آغاز کې په لندن کې خبرې اترې کوي. او اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د دفاع وزارت ته هدایت کړی چې د مرکزی ولایت میدان وردګونه دی په دوو هفتو کې خاص امریکایي ځواکونه وباسي. د ولسمشر ویان ایمل فیزی ویل دا فیصله د اتوار د ورځې د افغان ملی امنیتی شورا د غونډې پر مهال وشوه. نوموړي زیاته کړه،
جلسه شورا امنیتی ملی با وزارت دفاع ملی وظیفه سپرده تا قوای خاص یا سپیشل فورس
د ملی امنیتی شورا غونډه د دفاع وزارت ته امر کړی چې په دوو هفتو کې د نن د نن د امریکا خصوصي ځواکونه د میدان وردګ ولایت نه وباسي. دویم معاملې چې په دې غونډه کې فیصله شوه، هغه داده چې د افغانستان د اسلامي ریاست په ځواکونو ذمہواری اچول شوې چې د هغه ټولو ډلو فعالیتونه په فوري توګه بند کړي شي کوم چې د خاص ځواکونو په نامه د بیګنا خلکو کورونو ته ننوځي، دوی ویره وی وهټکی او وجنی. افغان ځواکونو ته دا امر هم شوه چې د غډلې د عدالت ته وړاندې کړي. داراز فیزی الزام ولګو چې په یاد ولایت کې د امریکا د خاصو ځواکونو د پوځي عملیاتو نه پاس نه کسان لا درک شوې دي. میدان وردګ ولایت په دې ورستیو کې د یاغیانو ضد عملیاتو مرکز ګرځېدلې دی. تیر شپه د پیښور او اسلام آباد په شمول د پاکستان په زیاتره ښارونو کې بجلی بند وه. بیگا د شپې په اسلام آباد کې د بجلی او اوبو د وزارت سیکرټری رائے سکندر یوې خبری غونډې ته وویل د هپکو بجلیګر د فنی خرابوالي له وجې ستونزه رامنځته شوه چې په نتیجه کې په هیواد کې 1200 میگا واټه بجلی په سمدستي توګه کم شو. په نورو بجلیګرونو هم اثر وغورځېده او دا یې هم وویل چې د دې خرابوالي تحقیقات پکوي. بلخوا د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي وزیر اعظم راجا پرویز اشرف زر تر زره د بجلی بحالولو امر کړی دی. د یادونه وړ ده چې تر دې دمه په ځینې ښارونو کې بجلی بهر کې شوې ده. د بلوچستان په گوادر سیمه کې نامعلومه وسلوالو شپږ مزدوران په ډزو وژلې دي. د سیمه یو چارواکي نعیم گیچکی بیگا مشال ریډیو ته ویل دا پیښه د پسنی خارګوټي سره نږدې په شادي کوټ سیمه کې د اتوار په شپه رامنځته شوې چې پکې د سړک مرمت کوونکو مزدورانو ته درې موټر سایکل سوار کسان راغلي، د دوی شناختي کارډونه یې کتلي او بیا یې پرې ډزې کړې دي. د چارواکو په وینا د دې مزدورانو سره یو 12 کلن الک هم و چې ورته وسلوالو هیڅ نه دی ویلي. وژل شوي مزدوران د بلوچستان د ژوب سیمې اوسېدونکي دي. تر بیګانه وخته پوره کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې پلا په غاړه نه واخیستې. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان چارواکو پرون ویل دوی لا هم هیله مند دي چې په کابل کې د افغان او پاکستانی دینی عالمانو ګډه غونډه به جوړ شي. په روانه هفته کې د پاکستان دینی عالمانو د دې غونډې جوړېدو ته لیوالتیا ونه ښوده، خو د دولت د ریاست ویان ایمل فیزی پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل په دې اړه حتمي فیصله تر اوسه نه ده شوې او د دوی خبرې اترې اوس هم روانې دي سو د کانفرنس په کابل کې جوړ شي. افغان حکومت غواړي له 2014 کال وروسته په هیواد کې د پاتې کېدونکو نړیوالو پوځیانو په فعالیتونو بشپړ څارنه وکړي او د هغو پاتې کېدل د دواړخیزو موافقو له مخې تنظیم کړي. د افغانستان د دولت د ریاست ویان ایمل فیزی پرون په خپله خبري غونډه کې د نورو مسایلو تر څنګ یادونه وکړه چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو هر راز موجودګي د افغانستان د اسلامي ریاست سره یو دواړخیزه توافقوف ته ضرورت لري او یوازې د افغان دولت د موافقې په صورت کې د دې هیوادونو ځواکونه کولای شي چې د 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. جان کیری نن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په هیڅ تخپل لومړنی بهرنی سفر په اغاز کې لندن کې خبرې اترې کوي. ټاکل شوې ده چې نوموړی به نن د برتانیا د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او وزیر خارجه ویلیام هیک سره د امریکا او یورپ په تعلقاتو او د شام، ایران او شمالي کوریا په اړه خبرې اترې وکړي. د دې نه پس به جان کیری یوې خبري غونډې ته وینا کوي او نن ناوخته به بیا د خپل سفر د دویم پړاو برلن په لور روانېږي. نوموړی به د خپل دې سفر پر مهال د یورپ او منځني ختیځ د نهو هیوادو دوره کوي او دا نظر لري چې په دې کې به د خلکو خبرې واوري. تمه ده چې په دې سفر کې به یوه لویه خبره د راروان شروع په ورځ روم کې کیدونکې د شام حکومت مخالفه کانفرنس وي. د یادونې وړ ده چې د شام ځینې حکومت مخالفه ډلې په دې کانفرنس کې د احتجاج په توګه د ګډون نه کولو دړکه ورکوي او وایي چې نړیواله ټولنه شام کې روان تشدد بندولو کې ناکامه ده. او بل خبر دا چې د ایران وفد او د نړۍ د شپږو قوتونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو د شروع کېدو نه وړاندې پرون د کازاکستان سرخار الماتې ته ورسېد. ټاکل شوې ده چې ایرانی وفد به سبا له د امریکا، برتانیا، فرانس، جرمني، روس او چین د استادو سره د خپل هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې بیا شروع کړي. د تیر کال د جون په میاشت کې په ماسکو کې د دې خبرو اترو مخکینه پړاو به له کومې نتیجې پای ته رسیدلی وو. د ایرانی وفد مشري د هیواد جګپوړی مذاکرات کوونکی سعید جلیلی کوي چې د تیر خالی په ورځې په تهران کې ویلي هیواد به د خپلو ذمواریو نه زیاته او د خپلو حقونو نه کمه یوه خبره هم ونه مني. دا اوتر دی دما د مشال خبرونه.
خبرونه مو زم د همکار منور شان اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زمون په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې باوري افغان ولسمشر حامد کرزی د میدان وردګونه نړیوالو ځواکونو ته د وتلو امر کړی. په ایران کې لسو افغان قیدیانو ته پانسی ورکړل شوې ده.
زمون غوښتنه هم دا ده چې هغه اشخاص چې په یو جرم کې متهم شوی دي د دوی باید محاکمه عادلانه وي، دوی باید وکیل مدافع ته دسترسی ولري.
د بلوچستان په گوادر کې نامعلومه وسوالو شپږ مزدوران په ډزو وجل دي. د خیبر پختونخوا حکومت او سیاسي ګوندونه وایي د صوبې زیاتره وسایل یې پنجاب استعمالوي.
پاکستان اوبته اتیا فیصده ورکي، پاکستان دې په بدل کې تاسو څلور فیصده درکي. دا بسین چې زمونږ سره تیریږي دا خوده راکړي دي، دا درنه وړي دي.
په 19 پروګرام ستونزې او سرکار کې د سوات قبل په روختون خبرې کوو.
ریکارډ باندې هر څه په خبر کې هیلپ منستر کې پراته دي او موږ هیلپ منستر د کمزورتیا د وجې نه چې شي موږ ته په لاس روانه ده.
د مشال سره واوري څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونو کې واوریدل، افغان ولسمشر حامد کرزی امریکایي ځواکونو ته له میدان وردګو ولایت نه د وتلو امر کړی. د ولسمشر ویان ایمل فیضی پرون په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل دغه فیصله د ملي امنیت شورا په پرونی غونډه کې وشوه. ویان زیاته کړه چې د امریکا د خاصو ځواکونو سرتیری په میدان وردګو کې به اجازه د خلکو کورونو ته ننوځي او ځایي خلک لزان سره بیایي او په دغه عملیاتو کې ځینې خلک وژل شوي. همدی تفصیل زموږ د همکار احمد تکل پر ریپورت کې.
د افغان ولسمشر وایاند ایمل فیضی پرون وویل په میدان وردګو کې د امریکا د خاصو ځواکونو یا سپیشل فورس په عملیاتو کې ملکی وګړي وژل شوي او تری تم دي، نو ځکه حکومت غواړي چې دا ځواکونه له دې ولایت اوزي.
جلسه شورای امنیت ملی با وزارت دفاع ملی وظیفه سپرده تا قوای خاص
د ملی امنیت شورا غونډه دفاع وزارت ته دند ورکړه څو په دوو نیو کې د میدان وردګو ولایت له اړوند سیمو څخه د امریکا خاص ځواکونه یا سپیشل فورس او باسي
ولایت میدان وردګ خارج نمایي.
خغلی فیضی زیاته کړه چې دا پریکړه د ملی امنیت شورا په غونډه کې ورسته له هغه وشو چې دوی د سیمې له خلکو سره د امریکا د خاصو ځواکونو یا سپیشل فورس د ناوړه چلند په اړه ګڼ شکایتونه ترلاسه کړل. فیضی چې په کابل کې یوې خبری غونډې ته وینا کوله زیاته کړه سپیشل فورس او له هغو سره همکار د دولت له چوکاټه وتلي وسلوال د خلکو کورونو ته بې اجازې ننوځي او ملکی وګړي بې دلیل له ځان سره بیایي.
گروه های مسلح خاص سپیشل فورس امریکایی هستند که در چوکات از
جا دی امریکا خاص ځواکونه یا سپیشل فورس ځینې ډلې لري چې د هغو په چوکات کې یو شمیر افغانان هم لیدل کیږي. دوی د افغانستان د خلکو کورونو ته ننوځي، تلاشي کوي، خلک ځوروي او شکنجه کوي، او حتی زموږ د بیګناه خلکو د قتل باعث هم شوي دي. په دې اړه کافي زیات شکایتونه کابل ته هم را رسیدلي دي. د دولت د ریاست ویاند د مثال په توګه د هغه محصل کیسه یاده کړه چې د خپلو خپلوانو د لیدو لپاره د میدان وردګو یوې سیمې ته تللی و، خو د سپیشل فورس د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی و. د فیضي په وینا د کابل پوهنتون د دې محصل مړی وروسته په یوه بله سیمه کې په داسې حال کې وموندل شو چې سر او ګوتې غوڅ شوي وو او پر وجود یې د شکنجې نښې لیدل کېدې. فیضي همدار زیادونه وکړه چې د خاصو ځواکونو په عملیاتو کې د میدان وردګو ولایت نه تنه اوسیدونکي تری تم شوي هم دي.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان په گوادر سیمه کې نامعلومه وسوالو شپږ مزدوران په ډزو وجل دي. وجل شوي مزدوران د بلوچستان د جوب سیمه اوسیدونکي دي چې پر خلاف یې نن په خپل سیمه جوب کې کاربندیز اعلان شوی. تفصیل د کوټنا د مشال همکار بارکوال میاخیل راکوي.
د تربت سیمه یو چارواکی نیم گچکی وایي پیښه د پسنی شارګوټي په شادي کور نوم ځای کې سوې ده، چې وایي شپږ مزدوران د لوی سړک ته خرابو ځایونو په بیا رغولو بوختو چې پر درېو موټر سایکلونو سپاره وسلوال ورته راغلل. خو به یې راویښ کړل، د دوی شناخت کارډونه یې وکتل، وروسته یې ډزې پرې وکړې او شپږ واړه ځای پر ځای ووژل. لیویس پولیسو تر پیښې وروسته د وژل شویو مزدورانو مړي سمدستي د پسنی سیمې روغتون ته راوړي دي. وژل شوي شپږ واړه د بلوچستان د شمالي سیمې ژوب د مرغه کبزی کلي اوسېدونکي دي. حلیم خان، یوسف خان، نورالدین، رحمت خان، کالو خان او یاسین خان نومیږي. د گوادر چارواکي وایي ټیکهدار چې د سړک کار په ټیکه اخیستی دوی ته خبر نه دی ورکړی، او دغه مزدوران یې د امنیتي پولیسو له څارنې پرته په کار ګمارلي چې وسلوالو ورباندې برید کړی دی. د گوادر لیویس پولیس وایي له مزدورانو سره یو 12 کلن هلک هم و، خو هغه سلامت دی او وسلوالو هغه ته هیڅ هم نه دي ویلي. د دغو مزدورانو د وژنې په خلاف نن د جمعیت علما اسلام ګوند د بشردوست کاروان لخوا په ژوب سیمه کې کاربندیز اعلان شوی دی. د دې ګوند یو غړی بخت محمد کاکړ په پیښه کې د یوازینی ژغورل شوي 12 کلن هلک له خولي ازادي راډیو ته د پیښې په اړه وویل. د دې برید مسولیت د شپې تر ناوخته کومې ډلې نه و منلی، خو په بلوچ میشتو سیمو کې د پنجاب، سند، پښتونخوا او د بلوچستان د پښتني سیمو پر کارګرو د بریدونو مسولیت په وار وار د بلوچو وسلوالو سازمانونو پر غاړه اخیستی او خبرداری ورکړی چې دوی په بلوچي سیمو کې هیڅ ډول د بیا رغونې کارونو ته اجازه نه ورکوي. د بلوچستان نېشنل ګوند ځایناستی مشر جهانزیب جمال دینای د دغسې مزدورانو وژنه د پښتنو او بلوچانو د سره جنګولو دسیسه بولي. د یو ملت پال او جمهوری ګوند په توګه موږ د هر ډول بېګناه او معصومو خلکو د وژنې مخالفت کوو او کړی مو دی. دلته له مخکې له حالات خراب دی او د لا خرابېدو هڅې یې کېږي. دا چې د چا لخوا دا کار کېږي په دې نه پوهېږم. د خلکو ترمنځ د نفرتونو د زیاتولو هڅې خو کېږي، مګر څوک چې د بلوڅو، پښتنو او هزاراو ترمنځ نفرتونه زیاتوي موږ به هڅه کوو چې مخه ونیسو. د دغو وژل شویو کسانو مړي برایي د شپې کوټې ته رارسول شوي دي. د بشردوست کاروان د غړیو په وینا د بلوچستان د ګورنر د دفتر مخ ته به د احتجاج په توګه تر هغه وخته مړي کښېږدي چې حکومت د وژل شویو کسانو قاتلین نیولي او په سزا رسولي نه وي.
مشال ریډیو ته وګي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د بهرنیو چارو وزارت ته ویلي په ایران کې د افغان زندانیانو د پانسې موضوع دی وسړل شي. په دې وروستو کې هغو لسو افغان قیدیانو مړی تخار ولایت ته رسیدلی دي چې په ایران کې ورته پانسې ورکړل شوي. په عین حال کې منیسټر انټرنیشنل وایي شاوخوا 3000 افغانان دا وخت په ایران کې د اعدام له سزا سره مخامخ دي. تفصیل زموږ د همکار رضوان مراد ناورو.
د جمهور ریاست ویان ایمل فیضی وایي ولسمشر کرزی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د چارو ادارې ته لارښوونه کړې چې په عاجله او جدي توګه په ایران کې د افغان زندانیانو د اعدام موضوع وڅېړي. ښاغلی فیضی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
حکومت جمهوری اسلامی افغانستان از موضوع اعدام
د افغانستان د اسلامي جمهوریت حکومت په ایران کې د افغانانو د اعدام له موضوع خبر شوه او موږ دا موضوع په جدي توګه تعقیبو. همدانن ولسمشر په ایران کې د افغان زندانیانو د اعدام او په دې هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د چارو ادارې او د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې ده چې دا موضوع زر تر زره او په جدي توګه وڅېړي او له ډیپلوماتیکو لارو د ایران له حکومت سره په دې اړه په تماس کې شي. افغان حکومت روس له هغې په ایران کې د افغانانو د اعدام په اړه عکس العمل وښود چې په دې وروستیو کې د هغو لسو تنو مړي تخار ولایت ته ورسېدل چې په ایران کې اعدام شوي دي. د تخار د کلفګان ولسوالۍ اوسیدونکي خاورو ته د خپلو لسو تنو اعدام شوو عزیزانو د سپارلو وروسته ویلي چې دا مهال یوازې د دوی د سیمې 800 کسان په ایران کې زندانیان دي. د کلفګان اوسیدونکو ویلي په دې وروستیو کې دوی خپل 80 مړي چې په ایران کې له اعدامېدو وروسته دوی ترلاسه کړي وو خاورو ته وسپارل. د کلفګان اوسیدونکو او دغه راز د افغانستان د نورو سیمو خلک او د بشري حقونو ډلې افغان حکومت تورنوي چې په ایران کې د خپلو اتباعو د حقونو او د افغان زندانیانو د اعدام د مخنیوي لپاره لازم او جدي ګامونه نه اخلي.
ایمانو محمد قاسم اوس ایران کې دا نه ده معلوم که څوک بې قانونه لړ دی ممرې زوري او که څوک په ویزې او په پاسپورټ باندې لړ دی زوري هلته بندیان دي سل ظلم پتیریږي په هغه پتیریږي. دلته یو مثال افغانستان دولت باید سي هغه کار سره وکړي چې راوي غړي دلته خپل زندانو ته یا هیڅ ګناوي وي کنه اجازه دلته غوښتي ول په پردي زندانو کې خپل قانون دلته په تدوی کې.
خو د ولسمشر کرزي ویان ایمل فیضي بیا ټینګار کوي چې افغان حکومت په بهر کې د خپلو اتباعو د حقونو د دفاع لپاره ژمن دی. بلور ته د بخنه په نړیوال سازمان کې د افغانستان څېړونکو هوریه مصدق په ایران کې د افغان زندانیانو اعدامول غیر انساني عمل ګڼي او وایي چې افغان حکومت باید په ایران کې د خپلو اتباعو له حقونو جدي دفاع وکړي.
زمون غوښتنه هم دا ده چې هغه اشخاص چې په یو جرم کې متهم شوی دي دوی باید محاکمه عادلانه وي، دوی باید وکیل مدافع ته دسترسي ولري او دوی ته باید هغه امکانات فراهم بشي چې دوی کولی شي د خپل ځان سره دفاع وکړي د هغه اتهامات تبرکی.
نو موري ویل په ایران کې د افغانانو په محاکمه کې شفافیت وجود نه لري او افغان زندانیان د نورو حقونو سربېره د مدافع وکیل لرلو هم محروم دي. د بخنې د نړیوال سازمان په وینا د محل شوخوا 3000 افغانان په ایران کې د اعدام له سزا سره مخامخ دي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
په پاکستان کې سیرونکي وایي د کله نه چې د وسوالو طالبانو د ځانمرګ برید کوونکو روزونکو او د بمونو ماهران وجل شوي دي، د طالبانو ځانمرګ برید کوونکو د ګډوډۍ ښکار شوي دي. خو ځینې سیرونکي بیا دا هم وایي اوس له دغه وجه طالبانو خپل کړنلارې بدله کړې ده. تفصیل زموږ همکار مجید بابر ناورو.
په دې وروستو کې د وسلوالو طالبانو لخوا چې په پیښور او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې چې کوم ځانمرګي بریدونه پلان شوي ول، د دفاعي سیډونکو په نظر اوس په هغه کې هغه مهارت نه ترسترګو کیږي کوم چې سو کلونه مخکې تر نظر کېدو. په پیښور کې د پاکستانی پوسټ پخوانی بریګیډیر اسد منیر وایي چې کله د وسلوالو طالبانو هغه مهم کمانډر کاری حسین چې ځانمرګي برید کوونکو ته یې روزنه ورکوله وجل شوی دی. د وسلوالو طالبانو لخوا مختلفو اهدافو ته لیږدول شوی ځانمرګي برید کوونکو کو په خپل مقصدونو کې بریا نه ده موندلې.
دا پېښور باندې چې راغلی پلان خو ما او چې کوم دی جلال آباد کې کړو، جلال آباد کې د ناکام شو هغه طالبان دی عمر مولا عمر او دل کم ناکام شو. خو هغه دا مجته چې دی دا ادارې چې دی د خپل خپل سیکورټی لکوټی ټکړی دا کاری چې یو کنا او تکړه سړی وایو هو ځال چې کله ناغډو کې وجل شوی دی. نو هغې نه پس ته ددی دا والا کاروایی لکوټي په مشري ده خیبر پښتونخوا کې کوي خو نورو علاقو ته چې ځي نو دا نه شي کولی دی.
خو په پېښور کې د جرمونو او د تشدد د پیښو خبریال جان افضل بیا وایي چې کله نه د وسلوالو طالبانو لخوا د بمونو جوړولو ماهر بدر منصور او د ځانمرګو روزونکي کاري حسین وجل شوی دی، طالبانو خپله کړنلاره بدله کړې ده او د ده په نظر اوس هغوی په هدفي وجنو زیاته توجه مرکوزه کړې ده.
کوم ټارګټ کړی دی مثال خبره هغه بشیر بلور ټارګټ وو، نو هغه مطلب لږ لیټ شو هغه سب تور وو. نو څنګه هغه پولیس افسرانو کوم چې طالبانو خلاف څوک چې الرټ وو ډېر زیات وو چا چې ډېر هغه کول هغه تاسو وګورئ چې مطلب هغه خپل مقصدونو کې کامیاب شوي دي. زما په خیال چې مطلب ستاسو خیال باندې علاقه چې یاره دهشتګردي کم نه ده، هغه خپل یو ټارګټونه دي او هغه خپل ټارګټ هغه چې څه وو غواړي هغه ټارګټ ته هغه خپل اسانه ورسي.
دفاعي چارو کارپو پخوانی بریګیډیر اسد منیر زیاتوی چې د پاکستانی طالبانو د کمزورۍ یو بل وجه د امریکایي ډرون الوتکو بریدونه هم دي.
د تباکري اصلي ډرون دي فوجین کو د ویستو لون خو د نارت کې چې د کمزوري شي نو هغه د غټ غټ لیډران مشران او د القاعده د آی ایم یو او د طالبانو د ډرون په حمله کې مړ شوی نو چې لیډر یې مړ شي نو هغه باندې فرق پریوزي په هغه تنظیم کې فرق پریوزي او ډرون ما خپل خیال دی چې دوی ډېر هغوی ډېر ښه طریقې سره دی دغه کړي ټارګټ کړي دي او د دوی غټ غټ لیډران هغې کې مړ دي تقریبا او یا چې کوم دوی منلي دي طالبانو القاعده او نورو داسې تنظیمونو چې لیډران مړ کړو نو هغې کمزوري کېږي.
د پاکستان د حکومتي وینا تر مخه تر دا مهال وسله والو طالبانو په دغه هیواد کې څه د پاسه څلوېښت زره عام وګړي په بېلابېلو پېښو کې وژلي، په زرګونو نور یې ژوبل کړي او په لکونو نور یې بې کوره کړي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. د ډیلی ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې د پاکستان د بلوچستان نارامه حالاتو ته کتنه شوې ده. په مقاله کې راغلي پاکستانی اسټابلیشمنت هڅه کوي په دغه صوبه کې د بلوچستانو او شیعه هزارګانو پر ضد کېدونکي زور زیاتې پړه په بهرنو کړیو واچوي. د دغه مقاله غټ کې له هارون بچان اورو.
له پاکستان خبریدونکو د ډیلی ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې ویل شوی په دغه هیواد کې له 1940 او یم کال راهیسې زرګونه بلوچستان ترې تم کړل شوی دی او دغه لړۍ لا هم دوام لري. د ورځپاڼې په لیکنه دا په داسې حال کې ده چې له دغه ورکو شو بلوچستان څخه د 200 هغو شکنجه شوی مړي د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې ښخ کړل شوی دی. په مقاله کې راغلی د بلوچستان پر ضد د کېدونکو تیریو پاړه د پاکستان اسټابلیشمنت د خندا وړ وضاحتونه او بهانې وړاندې کوي او غواړي د دغه هیواد خلک پر دې قانع کړي چې د یادې صوبې حالات ځینو بهرنیو کړیو په لمسا خراب کړل شوي دي. د مقالې لیکوال وایي د پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی څو ورځې وړاندې سینیټ ته په خپله وینا کې هڅه وکړه چې د کوټې د شی هزارګانو پر ضد شوی وروستی خونړی برید د پاکستان د حکومت لخوا د ګوادر بندرګاه چین ته د ورکولو له پریکړې سره وتړي. د مقالې د لیکوال په خبره نوموړي سینیټر غوښتل خلکو ته باور ورکړي چې په سیمه کې د غنارامي امریکا او هند چې د چین مخالف دي په شریکه رامنځته کړي ده. په مقاله کې ویل شوی سینیټر رضا ربانی چې د پاکستان په پارلیمان کې د قومي امنیت د کمیټې مشري پر غاړه لري 13 سپتمبر میاشتې پاکستان ته د ملګرو ملتونو د هغه پلاوي پر سفر اندېښنه ښودلې وه چې هدف یې په دغه هیواد کې د سړي غایبونې د پیښو څېړنه کول وو. ډیلی ټایمز لیکي اصلي سازش دا دی چې له 1940 کال راهیسې د بلوچانو او له 1999 کال راهیسې د هزارګانو پر ضد د پاکستانی ریاست په ملاتړ د روان زور زیاتی مسله رابرسېره کېدو ته پرې نه ښودی شي. په مقاله کې روان کال د کوټې د شی هزارګانو پر ضد شو دوه غټو بریدونو په یادولو سره چې لشکري جنگوي پلا پر غاړه غستي ویل شوی چې که د سینیټر رضا ربانی خبره رښتیا وګڼل شي نو بیا خو دغه ډله لګیا ده د چین د دښمنانو لپاره کار کوي. د مقالې د لیکوال په خبره 13 جنوري میاشت په بلوچستان کې د گورنر د واکمنۍ تر لګولو وروسته پاکستانی حکومت د بلوچانو ضد خپل عملیات پراخ کړي او د لشکري جنگوي هغو پر ضد یې ځان غلي کړی دی. په مقاله کې پر پاکستاني مطبوعاتو هم نیوکه شوې چې د لیکوال په وینا د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو مرکې خو خپروي خو بلوچ بلتون خوخي لیډران یې بیخي لپامه غورځولې دي. مقاله کاږي بلوچستان د دوی پر ضد کېدونکي حکومتي زیاتی پر وړاندې کلک مزاحمت کوي او پوخ تصمیم یې نیولی چې د خپلې خاورې او خپل تاریخ او کلتور د حفاظت لپاره به خپلو ځانونو قرباني کولو ته دوام ورکړي.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو.
اوس هم راځو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته. په کراچۍ کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ اختلافات سیوا کیږي چې په تیر نږدې وخت کې په فرقیزن خطو کې زیاتوالی راغلی دی. د رویټرز خبری اجانس ته دغه رپورت تفصیل اورو. رویټرز خبری اجانس لیکي د پاکستان په کراچۍ ښار کې چې کله په یو سنی مذهبي مشر اورنګزیب فاروقي ډزې وشوې د هغه شپږ ساتونکو پکې اوجل شول او د پخپرا جوبل شو. وای باید دښمن پر دې خبر شي د به اوس سنیان بیدار کوي. په فاروقي د تیر کال د دسمبر په 15 نیټه یو شمېر وسوالو برید وکړه چې وروسته په روختون کې خپل پلویانو ته اول د به په دغه ښار کې د شیعګانو په مقابله کې سنیان دومره مضبوط کړي چې بیا به سوک د شیعه خلکو ته لاس هم نه ورکوي. رویټرز لیکي د داسې قسمه بیانونو سره په دغه هیواد کې میشت شیا ډلې ته مشکلات نور هم زیاتیږي، او په دې تیر نږدې وخت کې په کوټه کې په بمی حملو کې د 200 نه زیات شیا مسلک سره اړه لرونکي خلک ووجل شول او ګڼ ژوبل شول. په کراچۍ کې د بدامنۍ تازه پیښې ښکاره کوي چې په دغه ښار کې د یوې ډلې څوک ووجل شي نو بله ډله په بدل اخیستلو کې وخت نه تیروي، او داسې وسلواله ډله لشکرې جنګوي چې د شیا مسلمانانو سخت خلاف ته د هیواد په مختلفو سیمو کې فرقیزې وجنې پیل کړې دي. رویټرز لیکي په کراچۍ کې په تیرو شپږو میاشتو کې سناسه اتیا شیا مسلمانان ووجل شول، او پولیس وایي د دغه وجنو تر شا د لشکرې جنګوي لاس دی. په دغه وجل شو کسانو کې ډاکټران، په بینکونو کې کارکوونکي او استادان شامل دي. په ځواب کې د سنیانو یو شمېر غړي ووجل شول، او په مذهبي مشرانو یې هم بریدونه ترسره شول چې ښکاري په دغه ښار کې د عدل بدل لړۍ پیل شوې ده. رویټرز د کراچۍ په ریډیو سټیشن کې د یوې کارکوونکي سندس رشید لخوا لیکي د شیا او سنی ترمنځ اختلافات اوس ډېر زیات شوي دي. د کلا په پاکستان کې د دواړو ډلو ترمنځ داسې نفرت او کرکه نه و لیدلې. د مجلس وحدت المسلمین چې د شیا مسلمانانو یو مذهبي ګوند دی، مشر اعجاز حسین بهشتي رویټرز ته وایي د دوی په فرقه کې که څوک ووجل شي نو دوی بدل نه اخلي، ځکه که پردې شو نو بیا خو به د پاکستان په هر ځای کې بدامنی مخې ته راشي چې دوی یې نه غواړي، او ځکه دوی د بخښنې نه کار اخلي. عبدالستار اے دی چې په کراچۍ کې د خیر ښېګڼې یوه اداره چلوي وایي تر ټولو لوی مذهب انسانیت دی، او که چیرې په یو مذهب کې انسانیت نه وي نو دغه بیا بیکاره دی. رازو یو بل رپورټ ته. د غازی بروتا ډیم او اباسین نه د پنجاب خار پینډی او داشان اسلام آباد ته نور اوبو ورکولو په اټک کې د اکوړي ډیم په اړه د پښتونخوا حکومت او یو شمېر غیر سرکاري تنظیمونو غړو سخت مخالفت کړی دی، او وایي د پښتنو په وسایلو دی نورې صوبې او مرکز نه قبضه کیږي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پښتونخوا سین اباسین او توربیلی ډیم نه سرخار اسلام آباد او پینډی خار ته د اوبو ورکولو، او د صوابې غازی بروت ډیم نه پنجاب لپاره د نور اوبو ورکولو، او د غرنګ په اټک سین باندې د کوړو ډیم جوړولو دا مرکز د منصوبو په ضد د پښتونخوا حکومت او یو شمېر غیر دولتي تنظیمونو او قام پرست ګوندونو اواز اوچت کړی دی، او دوی وایي چې دا د پښتنې خورې په ضد یو بل سازش دی. دې لړ کې د پښتونخوا حکومت هم د دغې منصوبو مخالفت کوي او وایي چې دوی به په کونسل آف کامن انټرست یا د شریکو مفاد تو کونسل کې دا شخړه اوچتوي. دغه رنګ په پیښور کې یو غیر دولتي سازمان وطن تنظیم مشر ډاکټر سید عالم مسعود چې په دې لړ کې سوز غونډې هم کړې دي او د دې پسد باندې هلې ځلې کوي، مشال ډېډو ته وویل چې اوبه ټولې د پښتونخوا دي، خو له تیرو 15 کالو راسې دوی ته دې کې ډېره کمه برخه ورکړل کیږي او د دې فائدې ټولې پنجاب ته ځي.
پاکستان د قابل کاشت زمکه 0.38% د پاکستان موجوده 50% برآمدات د زراعت وجه نه کیږي، نو د پښتون په دې کې یو ټکی څه نشته. د پاکستان نیم روزګار د زراعت وجه نه دی، نو د پښتون په دې کې صرف 0.38% دی. نو دا بسین چې زمونږ سره تیریږي دا خوده راکړي دي، دا درنه وړي دي.
دا رنګ د یو بل تنظیم پښتون اویرنس موومېنټ عمومي سکتر شاه پټک وایي
د اسټابلیشمنت دا فیصله ده چې دا اباسین د اوبو نه به راولپنډۍ او اسلام آباد ته دی د سکلو اوبو ورکوي، او هغه ډېر لوی مقدار کې اوبه دي. د پښتنو وسایل او د پښتنو اوبه د پښتنو خاوره د دې لوټ مار د تیرو 15 کالو نه داسې روان دی لکه چې دا ډوسه خبره نه، او یا لکه چې دا پښتانه خاوره د پنجاب کالونی وي.
بلخوا په دې باب لباندې تیره ورځ یو شوی سیمینار ته د خیبر پښتونخوا حکومت ویان میافتخار حسین ویل چې مرکزی حکومت چارې هم داسې نشي کولی چې د اتلسم ترمیم وروسته په خپل باندې داسې قسمه پرېکړې وکړي.
غازی بروت دا خبره وکړه چې کوم معاهده شوې ده او د هغې خلاف ورزي ده، د دې سپین د کم کړی شي او دا دې په هغه ځای کې دوباره سین ته واچولی شي چې کوم زموږ رایټ دی زموږ حق دی، او بیا خاص کر دا چې که داسې منصوبه وي چې هغه د اوړي ډیم دپاره وي هغه چې بیخي سل پسل د کاراباغ نه ډېر زیات تاوان لري، هغه په چې کاراباغ نه منو نو هغه به څنګه منو چې دا کوم د پینډی اسلام آباد دوبو خبره ده. دی سره مونږ هم چې کوم دې نه اختلاف کړی دی او په دې بنیاد هم کړی چې هغه د کوم اوبو حصه غواړي
یادونه ولدا چرغه سرکاری تنظیم وطن ویلفیئر سوسایټی مشر ډاکټر سید عالم مسعود وینا وا چې ملک ته 80% اوبه پښتونخوا ورکوي خو ولې دوی ته پکې 40% برخه ورکړی کیږي نو همدا وجه چې ډېرو وسایلو باوجود هم په پښتونخوا کې غربت او بیروزګاری ډېره زیاته ده.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 1515 او 15,000 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
د سهار 10:00 شوې دي. لنډ خبرونه د منور شان اورو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د دفاع وزارت ته هدایت کړی چې د مرکزی ولایت میدان وردګو نه د پدوه هفتو کې خاص امریکایي ځواکونه وباسي. د ملي امنیتی شورا غونډې د دفاع وزارت ته د امر هم کړی چې د خاص ځواکونو په نامه د ډلو د فعالیتونو مخنیوي دی وکړي. تیر شپه د پیښور او اسلام آباد په شمول د پاکستان په زیاتره ښارونو کې بجلی بند وه چې د چارواکو په وینا د هپکو بجلیګر د فنی خرابوالي له وجې رامنځته شوې وه. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف زر تر زره د بجلی بحالولو امر کړی دی او د زیاتره ښارونو بجلی بحال شوې ده. د بلوچستان په گوادر سیمه کې نامعلوم وسلوالو شپږ مزدوران په ډزو وجلی. د سیمه یو چارواکي نیم گیچکی مشال ریډیو ته ویلي دا پیخه د پسکی خارګوټي سره نږدې په شادي کوټ سیمه کې د اتوار په شپه رامسته شوې. افغان چارواکو پر نوویل دوی لا هم هیله مندي چې په کابل کې د افغان او پاکستانی دینی عالمانو ګډه غونډه به جوړه شي. په روانه هفته کې د پاکستان دینی عالمانو د دې غونډې جوړېدو ته لیوالتیا نه وښودلې. افغان حکومت غواړي له 2014 کال وروسته په هیواد کې د پاتې کېدونکو نړیوالو پوځیانو په فعالیتونو بشپړ څارنه وکړي او د هغو پاتې کېدل د دوه اړخیزو موافقو له مخې تنظیم کړي. جان کیری نن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په هیڅ خپل لومړنی بهرنی سفر په اغاز کې په لندن کې خبري اترې کوي. ټاکل شوې ده چې نوموړی به نن د برتانیا د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او وزیر خارجه ویلیام هیک سره د امریکا او یورپ په تعلقاتو او د شام، ایران او شمالي کوریا په اړه خبري اترې وکړي. او د ایران وفد د نړۍ د شپږو قوتونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو د شروع کېدو وړاندې پرون د کازاکستان سرخار المات ته رسیدلې. ټاکل شوې ده چې ایرانی وفد به سبا له امریکا، برتانیا، فرانس، جرمني، روس او چین د استادو سره د خپل هیواد د لاندمن اټومي پروګرام په حق لا بیا خبرې اترې شروع کوي.
مشال ریډیو ته وګیه او سم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې غټ ټکی د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
دنیا او رسپانا په خپل اداري کې لیکي چې داخله چارو وزیر رحمان ملک پنجاب حکومت له دړکه ورکړې ده چې لشکري جنگ وي په ضد یې کاروایی اونکړه نو وفاقي حکومت به پیرا ملټری فورسز رینجر او اف سی په ذریعہ اپریشن کوي. اداري لیکي چې د حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې تیرو 15 کالو کې حکومت د اولس توقعات پوره نکړل. نه صرف ګرانۍ کې اضافه وشو او توارای بحران د حل لپاره څه اونکړې شول، بلکې ټول ملک کې بمی چاودنی او ځانوجون کې بریدونه کیږي. په کراچۍ کې حالات خراب دي او په بلوچستان کې هم هدفي وژنې روانې دي چې له وجې ملکی معیشت ورس په ورس خرابېږي. اداري لیکي چې حکومت لا پکار دي چې ملک کې د امن او امان وځخه کولو لپاره د منصوبه بندي وکړي او د لړکې د مخکې نه ډیر د ځړ نه کار اخستې شوې دي او که حکومت په فوري توګه څګامونه پورته نکړي نو ملکی سلامتي په خطر کې پریوتې شي. نو پکار ده چې حکومت په ملک کې ګډوډي جوړونکو په ضد کاروایی وکړي او په دې خبره دي هیڅ څوک هم اعتراض نه کوي چې آیا دا کاروایی وفاقي حکومت کوي او که صوبایي حکومت. آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلي دي چې موجوده حکومت په تیرو 15 کالو کې ډیر ترقیاتی کارونه کړی دي او موږ هر قسمه حساب ورکولو ته تیار یو. اداري لیکي چې اولس بار اتلونکو ټول ټاکنو کې د تیرو 15 کالو حساب د موجوده حکومت نه ضرور غواړي ځکه چې اولس ته موجوده حکومت د کارکردګۍ نه خوشاله نه دي. اداري لیکي چې ټول ګوندونو او خصوصا حکمرانانو لپاره کار دي چې راتلونکو ټول ټاکنو نوړاندې خپل پارټو کې حساب کتاب سره نظام جوړ کړي او په تیرو 15 کالو کې ناقصه کارکردګي خودونکو غړو احتساب دی وکړي او نه صرف پراتونکو ټول ټاکنو کې د ټیکټ نه ورکوي بلکې خپل ګوند نه دی هم لری کړي. د سره سره موجوده حکومت او نور ګوندونه خپل کارکردګي خودلو سره سره خپل ناکامو ذکر دی هم وکړي او اولس ته دی وایي چې راتلونکو موده کې به په څه ډول د ناکامو ازاله کوي. ادارې په اخیره کې لیکي چې دا فیصله به بیا اولس کوي چې ټول ټاکنو کې څوک منتخب کوي او څوک نه.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د کینیډین براډکاسټنګ کارپوریشن ویبپاڼه په خپله یوه مقاله کې لیکي د لشکرې جنګوي مشر ملک اسحاق نیونی مختلفې پوښتنې راپورته کړې دي چې د کوټې په شیګانو د بریدونو ذمهواري منلو وروسته هم ملک اسحاق څنګه په ښکاره ډول د پنجاب په رحیم یار خان کې اوسېدو. بلخوا د افغانستان یو سیلنیزه اداره افغانستان انالیسټ نتورک په خپل یو رپورت کې لیکي په ننګرهار کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د پاکستانی وسلوال فقیر محمد نیونه داسې سرګندېږي چې دا په دغه هیواد کې یو پاکستانی وسلوال مهمه گرفتاری ده. د دواړو مقالو تفصیل د انیس اجمل لورو.
د کینیډین براډکاسټنګ کارپوریشن ویب سایټ په خپل یو مقاله کې لیکي په پاکستان کې د لشکري جنگوي مشر ملک اسحاق نیونه صرف د خلکو غوسه کمول دي، نور هیڅ معنا نه لري. ویب پاڼه لیکي د ملک اسحاق ډله لشکري جنگوي چې په روان کال کې د 2014 ذمہواري منلې د جمعې پر ورځ دغه نیولو د پښتنې راپورته کړي چې د دغه پیښو وروسته څنګه ملک اسحاق په ښکاره ډول داسې په خپل کور کې اوسېدو. ویب پاڼه لیکي د لشکري جنگوي لومړني هدفونه پاکستانی شیاګان وو او ایرانیان، او بیا د ایرانیانو په پاکستان کې ګټې دغې دوه منخې وې. په 2001 کال کې د لشکري جنگوي په اړه داسې باور کېدو چې دوی د تشدد د 350 پیښو ذمہوار دي. ویب پاڼه لیکي د امریکا حکومت ویلي چې لشکري جنگوي د امریکایي خبریال ډینیل پرل تختولو کې هم لاس لرلو، او امریکا داسې باور لري چې لشکري جنگوي او لاغي سره تړلې وسلوالي ډلې د سعودي عرب لخوا مالی مرستې ترلاسه کوي. بلخوا کینیډا هم لشکري جنگوي په 2003 کال کې د ترهګرو په لیست کې شامله کړې ده. مقاله لیکي په 2011 کال کې لشکري جنگوي په افغانستان کې خپل بریدونه زیات کړل، او په کابل کې د شیاګانو په زیارت حمله کې یو کم 60 تنه ووژل، او دغه سي دویم برید یې په مزار شریف کې وکړل چې د 2001 کال راهیسې د هیواد تر ټولو لوی فرقیز برید وو. بلخوا د افغانستان یو سیړنیزه اداره افغانستان انالیسټ نتورک په خپل یو رپورت کې لیکي په ننګرهار کې د افغان پولیسو او استخباراتو لخوا د یو مشهوره پاکستانی وسلوال نیونه په دواړو هیوادونو کې یو غټ خبر جوړ شوی دی. د فقیر محمد نیول داسې څرګندوي چې دا په افغانستان کې د یو پاکستانی وسلوال مهمه نیونه ده. فقیر محمد چې اوس د سلویښتو کلونه دی په تیرو دوو لسیزو کې فعال وسلوال پاتې شوی دی، او تحریک نفاذ شریعت محمدی سره هم تړاو لرلو. رپورت سیاتوی فقیر محمد د طالبانو د واک تر لاندې هم په افغانستان کې جنگیدلې، او هغه په 2001 کال کې د تحریک طالبان پاکستان کې د شاملېدو نه وړاندې هم په خیبر ایجنسی کې چې خپل ورسره تړاو هم لري الته د ترهګرې پکړونو کې فعال وو. افغانستان انالیسټ نتورک لیکي د پاکستانی طالبانو د مهم کمانډان گرفتارول لکه د فقیر محمد نیول د افغانستان لپاره ډیر اهمیت لري، او د دای هواد د امنیتی ځواکونو یو غټه کامیابی پګوته کوي.
زمون همکارا انیسا اجمل وا زو د افغانستان په اړه یو رپورت ته. افغان چارواکي لا هم هیله لري چې په کابل کې د افغان او پاکستانی دینی عالمانو ګډه غونډه به جوړ شي. وروسته لدې د پاکستان ځینو دینی عالمانو په دا غونډه کې د ګډون په اړه شک څرګند کړ. په کابل کې داسې اوازې خپرې شوې چې ګینی افغان حکومت غواړي په کوم عربي هیواد کې داسې یو غونډه جوړه کړي، خو د ولسمشر حامد کرزي ویان ایمل فیضی پرون په کابل کې په یو مطبوعاتي غونډه کې ویل تر هغه چې د پاکستان لخوا په دا غونډه کې د نه ګډون رسمي خبر ترلاسه نه کړي په هیڅ ځای کې به کومه غونډه جوړه نشي. زموږ همکار احمد تکلنا تفصیل اورو.
که څه هم د پاکستان دینی عالمانو په کابل کې د افغان او پاکستانی دینی عالمانو د یوې ګډې غونډې جوړېدو ته لیوالتیا ونه ښوده، خو د ولسمشر د ویان له پرونیو څرګندونو ښکاري چې چارواکي لا هم د دې غونډې جوړېدو ته هیله مند دي. د سلوغې په 21مه د افغان دینی عالمانو او د سولې د عالی شورا یو پلاوی پاکستان ته ولاړ او له پاکستانی دینی عالمانو سره په کابل کې د یوې ګډې غونډې د جوړېدو پر څرنګوالي خبرې وکړې. چارواکي وایي پاکستانی دینی عالمانو د دې غونډې د اجنډا په اړه د بحث لپاره د کاپ په دریمه نیټه کابل ته د تلو ژمنه کړې وه، خو د پاکستان د دینی عالمانو مشر ابو هریره د افغانستان د علماو شورا ته په یو لیک کې ولیکل چې دا غونډه به پر طالبانو یوه حمله وګڼل شي او ځکه دوی نه غواړي ګډون پکې وکړي. د ولسمشر وایانت ایمال فیضی پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. کته هم په دې وروستیو کې پاکستانی عالمانو ځینې څرګندونې وکړې چې نه غواړي په کابل کې د دواړو هیوادونو د دینی عالمانو په غونډه کې ګډون وکړي، خو د حکومتونو په کچه تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. ښایي ډېر ژر په دې اړه چې دا غونډه جوړیږي که نه وروستۍ پریکړه وشي. زموږ خبرې اترې او هڅې روانې دي چې دا کنفرانس جوړ شي. د پاکستانی عالمانو له څرګندونو وروسته د افغانستان د عالمانو د شورا یو غړي مولوي شهزاده شاهد وویل که د افغان او پاکستانی عالمانو غونډه جوړه نشي نو افغانستان به د نورو اسلامي هیوادونو له دینی عالمانو سره غونډه جوړه کړي.
سولی علی شورا په ګډه وساتڅ کوي چې دا کانفرنس جوړ شي، خو بدبختانه یا متاسفانه که جوړ نشي منګه علما د دین الله په نوي احساس باندې منګه په یو مناسب وخت کې د اسلامي نړۍ د علما یو کانفرنس جوړو چې په هغه کې به تبا پاکستان می بیا دا ضروری نه ده چې دا کانفرنس په افغانستان کې جوړ شي، کدا په سعودي کې، کدا په ترکیه کې، کدا په اماراتو کې.
خو د ولسمشر ویاند ایمال فیضی په ډاګه کړ چې په دې اړه سمدستي کوم پلان نشته.
موضوع یزی که چنین کنفرانس برای علمای افغانستان با علمای دیگه
په دې اړه چې د پاکستان یا نورو هیوادونو له عالمانو سره د افغان عالمانو کنفرانس په بهر کې جوړ شي روسي پریکړه نه ده شوې. که څه هم دا موضوع مطرح ده، خو موږ هیله من یو چې په لومړي ګام کې باید افغان او پاکستانی دینی عالمان غونډه سره وکړي، ځکه په دې اړه افغانستان او پاکستان دواړو مخکې موافقه کړې ده.
افغانستان او پاکستان از قبل موافقه کړده.
په کابل کې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د دې غونډې د جوړېدو موافقه ولسمشر حامد کرزی او پاکستانی سیال آصف علي زرداری په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا په درې اړخیزه غونډه کې کړې وه. د موافقې له مخې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو غونډه چې د قرآني احکامو په رڼا کې په جګړه کې ښکېلو خواوو ته سپارښتنې پکې کېږي باید په راروانه مارچ میاشت کې په کابل کې جوړه شوې وای.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کارجون یو څوک داخلي وي،
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاري، د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس خوڅوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ
مشال ریډیو توګه زو قبایلی سیمې خیبر ایجنسی ته چرته چې په مرکزی روغتون کې د تیروګ دی مدیرای سي خزینه ډاکټرانی یا ګاینکولوجیست نشته چې لعملې د سیمې خزي یو شمیر مسلې لري او دا چې دغه خیبر ایجنسی خلک سوای په دې اړه زمونږ د مشال خبريال د سیمې د خلکو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې رپورت کې ورو.
د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی اوسیدونکو وایي چې د خیبر په مرکزی روغتون کې خزینه ډاکټره یا ګاینیکولوژیست نشته او په لیبر روم کې د اولاد پیدا کېدو په وخت یوازې نرس کار کوي او مهمه دوايان هم پکې نشته چې لامل د سیمې امیدوارې خزې د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې دلته ورسره نرس ښه چلند نه کوي او د 15 روپۍ سرکاري فیس په ځای ترې په زرګونه روپو غوښتنه کوي چې دوی یې د ورکولو وس نه لري. په دې روغتون کې د خزینه ډاکټر یا ګاینیکولوژیست د نشتوالي د ستونزې په هکله یو ځای اوسیدونکی عبدالرازق مشال ریډیو ته وایي
د ګاینیکولوژیست سیټ خالی پروت دی. زه حیران یم د حکومت ته چې په دا دومره لوی هسپتال دی او په دې باندې ډېره لوی آبادي ده او هغه چې نه دلته چې څومره ډیلیوري کیس راشي یا څه سنسټیو کیس راشي نو دوی مجبور وي چې هلته پېښور ته ریفر کا او چې کله ډیلیوري کیس سیریس کیس بیا په ایمبولینس کې اکثر ماشوم ته هم خطر شي د ژوند او د مور ته هم خطر شي او اکثر ډېر خطرناک کیسونه لیار کې داسې وشي او هر وخت ټول لیبر روم چې دای صرف هغه ته حواله کړی دی چې کوم هلته دایی او نرسی د هغو په ذمه دی.
د کم شلمانی اوسیدونکی نور محمد چې د خپلې خپلی کورنۍ ناروغانی د یاد روختون لیبروم ته راوړي. وای
دنانا ایمرجنسی ونو ګورمه ده چې ماشوم اوسه چلی 1050 روپۍ راوښته بس موږ خدای واخیږه تاسو موږ خپل پیستر موږ واخیږه موږ غریبانان یو نو وسم چرته موږ د ډېړې مزدوري کوو موږ غریب خالي کړ د پیسې رانه نه خښته دی خپل تنخان داس موږ تنخان نشته دی دوی می دکان را خښته ده 500 روپۍ رانه لاړې دوی سره درسن سره بس غریبانان خلک قرض موږ خو کار بچلو سره نه پکو موږ د پیسې غواړي موږ مجبور یو.
او د خیبر سیمې یو مشر حاجی امان د یاد ستونزې په اړه وایي
دلته دا مسلې چې مخلوق ناسه ورته او علاج نشي مونږ دا غواړو چې غټه ډاکټر ای په ټیم باندې علاج وشي سرکاري ټیم باندې سرکاري کار وشي چې پرایویټ کاری چې پرایویټ وشي نم پرایویټ شته نم سرکاري شته.
د خیبر سیمې د خلکو د خزینه ډاکټرې د غوښتنې او په لیبر روم کې د ځایي خلکو ستونزې او شکایتونه مو چې کله د ایجنسۍ مرکزی روغتون ایم ایس ډاکټر محمد نذیر وزیر ته وړاندې کړل نو په دې هکله دوی وویل
مالک له کړي دي او وربلی میں دے ڈائریکٹر صاحب سره خبره کړی دا دا خپل لیول باندې چې په کم ځای ځو کنه دا خبره مې کړی دا رسولې مې دا خو چون کې دا د کم حالات دي دغه حالات په وجه تر اوسه پر ایوا غنی کالوجیسټ نه تیاری چې راشي کنه دلته خلکو ته خپل سرویس ډیلیوري وکي چې د هسپتال په کم شوبه کې عوامو ته څه شکایت وي یا زمون خپل سټاف ته شکایت وي ز 24 اور دلتا و پدا باندې پوجا چا وکي دا جنور شکایت تای پا باندې با ان شاء الله ان دی سپاٹ ایکشن داخل.
یا د دی ویچ د کم شلمن اوسیدون کی نور محمد کورنۍ نه چکومه زیات روپۍ اخستل شوی وي د مشال ریډیو په نشاندهه ورته د روختون ایم ایس واپس کړي او په دې حق لې وویل چې دوی به پلټنې کوي او د خپل عملی پر ضد به انکوایری او کاروایی کوي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پز د ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس هم راځو 19 پروگرام ستونزې او سرکار ته. نن په دې پروگرام کې زموږ همکار مجید بابر د سوات د کابل د سرکاري روختون په مسلو استاسو او هم د سرکار سره خبرې کوي. نو راځي چې دا پروگرام واورو.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستوندې او سرکار کې ستاسو د یوې بلې ستوندې د حل په مخازو مجید بابر ستاسو خدمت کې حاضر یم. د جنگ ځپلې سیمې سواد د تحصیل کابل ولسوای چې د دوی په سیمه کې د هسپتال ودانی خوشتا خو په دغه هسپتال کې د افرادي قوت دومره کمې دي چې لوی د دغه سیمو مریضان د سختو ستوندو سره مخ دي. همدا زموږ د نننې خبرونې ستوندې او سرکار موضوع ده.
مریض دلته راشي نو د سہولیاتو په دغه باندې چې بل زه تاسو ته خبر وکم نو ډاکټر دلته نه وي.
پدې کې لیډی سپیشلیسټ ډاکټر نشته دی. پدې کې عام سپیشلیسټ میل ډاکټر نشته دی.
پاسوات کې زمونږ همکار نیاز احمد خان تحصیل کابل ته تللی دی او دغه هسپتال په اړه د ځای ول سره خبرې کړې دي او دا رپورټ برابر کړی دی.
د سوات تحصیل کابل مرکزی لوی د 500 بسترو هسپتال کې د ډاکټرانو او نور کارمندانو نشوالي لوجي زی ولس د حکومت څخه ګلمند دي چې دغه هسپتال چې پکې اپریشن تھیټر لیبارټری د ماشومان او زنانو وارد هم شته خو د ډاکټرانو نشوالي لوجي زی ولس لری 40 کیلومتره سیدو هسپتال ته پتلو مجبور دي. مقامی یو تن عبدالسلام وایي چې باز وخت پکې ناپوه تن د مریضانو علاج کوي.
زموږ آبادی تقریبا 5-6 لاکو پوری ده. د کم تحصیل کابل دا د تحصیل کابل واحد سرکاري هسپتال دی چې سیریس مریض هم دی ترازی د غوتم راځي خو کوم مریض دلته راشي نو د سہولیاتو په دغه باندې چې بنځ تاسو ته خبر وکم نو ډاکټر دلته نه وي. مونږ اکثر ډیر راځو اوس په مخ کې ورځو کې ګاډې د غښو د کلاډیانو یو ګاډې ورغښتو په جاون سره نو هغه کلاډیان چې سیریس مریضان پکې هم وپای کې او کس دوه پات شي هم دي نو هغه ګاډې چې دلته راوستنو یو ډاکټر نو پدې ځکه موجود نو بیا د دې اسپیټال کم کلاسپور چې د کم ځای چې جارو کوي د غچې نو هغه کس باغ مریضانو لپټي کوله او بل وته بار ولړو نو غوي چې دا کس سیریس ته داته سو هغه دغه تولي
یو بل زیتن امجد خان وای چې د کابل په لوی هسپتال کې روزانه د مریضانو پوره غنوي خو ډیر مریضان مایوسه به علاج واپس زی
دې هسپتال روزانه او پی ډی چې دی هغه د سیدو هسپتال او د مټي هسپتال نه زیاته ده خو دلته سټاف چې دی هغه د سیدو او د مټي هسپتال 5% هم نه دی پدې کې لیډی سپیشلیسټ ډاکټر نشته دی پدې کې عام سپیشلیسټ میل ډاکټر نشته دی نو حکومت نه زموږ مطالبه ده چې دلته یو لیډی سپیشلیسټ ډاکټر او یو میل سپیشلیسټ ډاکټر په کار فوري تور په کار چې راولي
هسپتال کې یو کارکونکو ارپان الله وایي چې د کابل لوی هسپتال ته روزانه د 300 نه تر 1500 پورې مریضان راځي ولې د ډاکټرانو او سټاف کمی لوجه ولست دوی څخه ګیلمن دي
زمو سره د ایموس او د ال ام او او د سی د پیرامیډیک سټاف کمې ده نو چې هغه کمې پوره شي دا کمې په بنیاد سره بیا مریضانو ته کافی ریلیف چې دغه ملو شي دا سی زمو سره په افټرنون کې یا په نایټ کې بل خصوص زمو سره ایموس صاحبان چې ډاکټر صاحبان چې هغه نه هغه انکلی پلس زمو سره دلته سی جی شته سی جی ماشين شته سی جی ټیکنیشن نشته
د تحصیل قبل د ولس دغه ستونزه چې دغه تا کم هسپتال دی په هغه کې ډاکټران او د دې ترڅنګ نور هغه کسان نشته چې د هسپتال بیا لا بیا شوبي چلولې شي دغه ستونزه می د تحصیل قبل نه د خیبر پختونخوا اسمبلی کې غړی رحمت علی مخې ته کې خوده او په سر کې می تر پختل شي رحمت علی صاحب تاسو د هلکې نه د قبل نه او دوی وایي چې دغه تا کې کم هسپتال دی د هغه هسپتال کې بنیادی سہولتونه نشتا نو د دې څه وجه ده
بنیادی سہولتونه سونه مشینری چې دا ټول اویلیبل لا خو دا به موږ وایو چې دا به قسمتای نه چې د دې وزیر صحت دماغ بل یو میډیا وال زمان ته پوسټ کړي او تمہاري چې دا وزیر صحت دا وایي چې تاسو تعلق ساتلے نن بر کبل ہسپتال کی چسون ہوں یا حضران یا صاف کا میں دعوہ پرشے ہوں تو کمانگا سو چکو دنن نا تیزے کا علمہ کی کبل ہسپتال ویزر دسو کو کی یوں کو ٹکس مخالفت پر مخالفت پر نہ کہو نن نا تیزش پر کا علمہ کی کبل پر ہسپتال کی با خرا خچر او شاوی والاڑو الحمدللہ نن کبل ہسپتال ہاری ڈبل باندھ میرے سپاہی کی سونا ہوں پارٹی سلپری سپاہی جنریٹری بھی ٹول ورتا ہے منگا پل فنڈ نہ کرے انجوز نہ راوڑی ہسپتال کے نہ ہوں ہسپتال کے ڈاکٹران مودی کی تو بالکل کمیش ہے ان شاء اللہ تعالیٰ نہ کمے با منگا
رحمت علی صاحب استاذ خبر صحیح دا د دغزی خلق وای چې دغه ته ماشینونه مشتا د هسپتال و د نیمشتا خو چې ماشینونه د ماشینونو چلولو والا ټیکنیشن نه د ډاکټران نه او پی ډی نه نو بیا خو هسپتال نشو کنه
کوشش کرے دے منگا مکمل ریکارڈ اٹھائے کرے پروتے منگا سیم سے منگا دے ہیلتھ منسٹر کو ہم پاور اکڑے بیسی بجے نکلے ڈاکٹر ران بجے موجود دے بیس بجے ہوم کار گئی ہو ڈیر دیا ریکارڈ باندھے ہر سب پہ خبر کے ہیلتھ منسٹر کی پراتری اور امنگا ہیلتھ منسٹر کمزور کیا تھا وہ دن آتے ہیں منگتا پلہ سلانا ہے تو کیا ہوں کل کوشش کر تو دا خبر صحیح تکلیف
رحمتلی صاحب تاسو خبر او کا د وزیر صحت د ظاهر علی شاه صاحب دا صحیح خبر ده چې دا تعلق د یو بل ګوند سره دی پیپلز ګوند سره دی خو هغه تاسو اتحادی دی په حکومت کې تاسو سره ناشته نو د دې لپاره نور پلیټ فارم شته وزیر اعلی شته نور زین شته چې تاسو خپل خبره کړې وي
خپل سی بات
آزادی لپاره موږ ډېر زیات پروتین ویناګانې شوې او په هر حال بیا هم باندې تعالی د ژوند چې هغه به دې کې دا قسمه د محرومیانې ختم شي د افغانانو کې هلته د سټاف یا پولیس سره
رحمت علی صاحب دغه اسپیتال باندې تاسو د خپل ذاتی فند نم ډیر پیسې لګولې د حکومت د فندونو په لګېدې نو چې دغه تل کې د دومره ډاکټران چې تاسو ویل نشته نو د 15 کالو کې دغه مسله حل نشو نو پراتلونکو سو میاشتو یا کلونو کې به څنګه حل شي
سو کالو هم نشو ولې دې کې تاسو فکرولې نه کله چې 2008 کې الیکشن چې نه ولې نه کوه حل د دې کار لا چې ونه غم دې حل وو خو پاره کې به وې هم مې راځي تا سره لګو غړې وو خپل وس مطابق را کاټر دې اوس هم چې پاره کې دالتران به اوس هم ویلې باندې کوم دې تاسو ته دې کومې دې کومې پورې دې د ځان کار دې خو به هر هغه څوک کوشش وکړي دا مې نو ورکو خلاصته پکې اوس هم ویلې باندې موجود یو کار کې
تاسو خبرو کچې را دغل تکي کمخته خو تاسو ته په اصل کې ضرورت د کوم کوم زونه دې چې حکومت هغه واقعي غوښتل پکار دي چې حکومت پوره کړي رحمت علی صاحب ٹیکنیشین دا چې کوم مسله دا چې دغه دکې ټیکنیشین نشته د ایکس رے ټیکنیشین یا د لیبارټری ټیکنیشین نو دا غوی د پاره تاسو اشتهار ورکړی دی چې دغه دکې د ټیکنیشین واغستې شي
بالکل او بده کې سو اشتهارات ورکړی شو خو بیا هم زمون ای جی او هیلپ تم چې تاسو تاسو هغه قاعده ورته یو په دمشقین ما بښنه دمشقین اوس یې چې تبلا الیکشن کمشنر هغه باندې بین لګولې چې وی اپوینټمنت ورته کیږي دا ته وځي دا چې دا راځي دا پاتې شو دا نه دا هغه ته هم شو یو د فاصلې ډیره ده د شیدو او په ال کې پاره دې چې په اسپیټال کې اوس هم ټیکنیشن دا روان دی باقي هر څه اویلیبل دی موجود دي کار هم کوي خو صرف کمې ده
رحمت علی صاحب د دغه ځی خلک یو دا ګیله هم کوي چې په اسپیټال کې د کمو ډاکټرانو دنده دا او نوکری دا هغه په اسپیټال کې نه کیني هغه خپل کلینیکونه کوي او دغه تل کې یو عام خلک ناشتي چې پویږي نو د خلکو علاج کوي
بالکل دا خبره تاسو ټیټه چې دغه به په کار دا زړه کبل نه مرګرو نه هم چې تاسو د ټلیفون نه تیر تاسو دا وایي چې هلته کې اسپیټال کې ډاکټران څه وایلی بل نه خپل کلینیکونه چلای نو په کار کې هغه نشان دی دی چې او ماته ویلې چې دا هغه ځاله باندې چې دا هغه موارد دی زمو اوس نو زه هم هم دا څنګه دي سم څه نه نو دا مرګي دي ماته وایي ماته دي شو دي ما به څه راشي
رحمت علی صاحب دغه خلک یو دا ګیلوم کوي چې په اسپیټال کې کمې دوايانې سرکاري دوايانې هغه په بهرنو دکانونو کې خرڅيږي
ما خدا او غنبي ټول دا پکار نه کړان چې له یو ځل کې غلط کار کیږي دا زما چې موارده په حیثیت یو قوم په حیثیت یو پښتون د علاقې په دې اسپیټال کې دوايي نه ملوي هغه بهر ملوي چې ډاکټر په کار نه کوي هغه خپل په ټریس کې نو پکار دي خپل علاقې منتخب ان پی ال یا د دې نه چې دې یو څه چې کوم په موږ کې نه دی هغه لا چې په یو ریټن کې په ریټن سټیټن کې هغه ته وایي چې په دې اسپیټال کې دا مسلې دي او مهرباني وکړي په دې باندې تاسو لږه وکړئ زه اسپیټال ته ما کو درې واره په خپل ویزټ کړی دی زه تلای ما دې اسپیټال ته زموږ چې بری و ځان نه غلي دي هیڅ څه شکایت نه دی کړی زه هم یې خلکو کوم د ښار په کال کې چې خبره کوي نه چې زه به دې کار دې ته هم شو ته شم خدای دې جناش په کال کې نه دې دې ته بل څه پاتې دا نو څه دا دا خپل ته کې دی او دې خپل دې نه کوي یا دا د اورګل کې ملایي دا د وای نه ملایي په کابل په اسپیټال کې امبولانس ولر دې هر ټیم اویلیبل دي او دا هیڅ زورانه د کابل اسپیټال نمبر 1 چې ته په خبر ته وری دا خو هیڅ سودا دا نه کوي دا هر څه دې موارد پکاره چې ماته ویل چې بچی کې دادا کیږي
تکلیفونه حل شي
ان شاء اللہ تعالیٰ کرا روان حکومت ان شاء اللہ تعالیٰ پکار کی دن دن قبل پاس پتال کی
پیغام ریکارڈ کولو ٹیلیفون نمبر دا دے 0000 22 11 24 22. مہربانی وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې مو حل.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خپرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله یو خپم یو خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکول مو سبق
چې موږ بل یو راځو ته موږ جوړ بیرته دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناست یم. ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې دي سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې